شهد الله انه لا اله الا هو الله گواہی ورکوی او د شهید دو معنی دی یو معنی دا چې الله تعالی گواہی ورکوی او دویم معنی دا حکما دا د الله تعالی حکم دی چې داونه علاوه هیڅوک معبود برحق نشته
د دروغ معبود خو به جوړیږي لیکن برحق رب برحق معبود معبود سوکوی الا سوکوی چې د چا عبادت وشي چې سوک د عبادت لایق وي چې د چا پوجا وشي نو هغه صرف الله دی او دریم د شهید مطلب دی د یقینی خبری اطلاع ورکول چې دا کنفرم خبره ده الله تعالی هغه کنفرمیشن ورکوي او سلورم معنی د شهید ده واضح کول صفا بیانول یعنی یو کنفرم خبره بیانول او الله تعالی هغه د رسولانو په ذریعه بیان هم کړه پس مکه کې نخی خیدی دای د انسان په فطرت کې خیدی رسولانی راولېګل او هغوی دا هر څه بیان کړل نو د شهیده دا ټولې معنی دي الله تعالی په خپله بیان کړه په خپله حکم ورکړو گواهی ورکړه په خپله اطلاع ورکړه د هغو نه زیات خو د چا علم شته دی نه څوک اله شته دی نه الا هو مگر هغه اله دی او نور څوک دا گواهی ورکوي والملائکتو او ملائکه هم گواهی ورکوي فرشته هم گواهی ورکوي چې د الله تعالی نه علاوه بل اله نشته
اولو العلم او علم والا هم گواهی ورکوي او دلته موږ ته د علم والا ډیر زیات فضیلت معلومیږي چې د یو علم والا گواهی له الله تعالی د فرشتو د گواهی سره او د خپلې گواهی سره یو شان مقام ورکړی دی سبحان الله اوله هم موږ د راسخونه فی العلم والا او مبارک ویلي وو راسخونه فی العلم والا سوایی هغوی وایي چې کل من عند ربنا دا هر څه زما د رب د طرف نه دي د علم زده کولو نه پس په انسان کې څومره تبدیلی راځي هغوی بیا د جاهلانو په شان نه وي او دلته خو لا د دین د علم خبره ده هغه ساینسدانان چې څوک د هر تعصب نه پاک وي او هغوی علم اخلي د ستورو او د سیارو د نور او د سپوږمۍ نو هغوی هم وایي چې صرف یو ذات دی چې هغه دا هر څه چلوي هغوی اسلام نه وي راوړي لیکن داسې خبرې کوي هغوی دا خبره مني او ګواهي ورکوي چې تر نن ورځې پورې موږ څومره هم علم حاصل کړی دی چې داسې یو ذات دی چې هغه د دې هر څونه ډېر اوچت دی د دې د پاسه دی او هغه د دې وخت او د دې سپیس یعنی خلا حصه نه ده هغه د دې نه بهر دی او که څوک په دې کائنات کې غور او فکر وکړي نو هغه توحید ته رسېدی شي چې داسې یو ذات دی چې هغه دا هر څه چلوي نو د علم ډېر غټ فضیلت دی ځکه تاسو علم حاصلوي او د دې سره د انسان درجې اوچتېږي لکه څنګه چې مونږ د مال هرس لرو چې دا سیوا شوې نو د علم اخستو شوق سیوا کړئ علم صرف د دې لپاره مه اخلئ چې زه دا کورس وکړم او دا مکمل شي چې بس ماته سرټیفیکیټ میلاو شي نه علم زده کولو واله جوړ شي د علم اخستو واله دپاره څنګه فرشتې خپلې وزرې ښکته کوي الله اکبر او د دې نه بل غټه نور څه د عزت خبره کیدی شي د انسان لپاره چې فرشتې یو بنده له دومره ډېر عزت ورکړي او هغوی دومره د دوی تعظیم وکړي د علم حاصلولو واله دپاره د ځمکې او اسمانونو هر شی تر دې چې په سمندر کې میان هم د مغفرت دعاګانې کوي او عالم دا نه دی چې تاسو د عالمۍ کورس وکړو نو تاسو عالمان شوئ دا دی علم اخستل علم زده کول او علم بنده داسې نشي زده کولی چې یو ورځ بنده کلاس والي او بیا په بلې طرز پورې د هغو پته نه لګي چې بیا بنده ودوي او صرف د کلاس په ورځ کتاب کلاوهي په تاسو کې شوق شته د علم د طلب در کې شته چې زه طالب علم جوړه شوې چې په سمندرونو کې ماهیان ماله زما لپاره دعاګانې غواړي چې زما لپاره فرشتې خپلې وزرې ښکته کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د علم په تلاش کې په یوه لاره باندې وځي نو الله تعالی هغه د جنت په لاره باندې چلوي او یو بل حدیث دی چې میږي هم د علم والو د پاره په خپلو سرو کې دعاګانې کوي او د دې آیت نه تاسو ته د علم والو دا اوچت مقام پته لګي الله تعالی دا غوی تعریف کړی دی نو ولی تاسو علم والا جوړېدل نه غواړي او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې تو په علم کې د اضافه سوال کوه زمانه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، ربی زیدنی علما. او که چېرې د علم نه بل غټ نعمت وي، نو الله تعالی به ضرور فرمایلی وو چې اے نبی تو دا غواړه. الله تعالی فرمایلی دی، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایل چې علم والا او بی علم دواړه برابر نه وي. په دې دواړو کې ډیر غټ فرق دی. په صحیح بخاری کې حدیث دی چې الله تعالی د چا دپاره د خیر د اراده وکړي، نو هغه له علم پوهه ورکړي. او په صورت فاتر کې وفرمایل چې په خلکو کې صرف علم والا د الله تعالی نه یریږي، نو بیا علم څنګه واخلو؟ د دې دپاره به مونږ ته څه کول وي؟ یحیی بن کثیر فرمایي چې علم د جسم د راحتې سره بنده نشي زده کولی. چې تاسو ملاس یې او وایي چې زه علم هم اخلم، تاسو د چا سره چیټنګ هم کوئ او بل طرف ته کلاس هم روان وي، کلاس ته هیڅ توجه هم نه وي، دا د علم د آدابو خلاف خبرې دي. که د علم ادب په چا کې نه وي، نو په هغو کې به بیا علم نشي راتلی. په کور کې د وړو سره هم خبرې کیږي، د کور والا سره هم خبرې کیږي، او زه علم اخلم. تاسو لیسنرز خو کېدی شئ، ځکه چې ستاسو په غوږونو کې به سونه سولاړ شي، لیکن علم والا نشي جوړېدی. د علم والا د جوړېدو دپاره دوه خبرې ضروري دي. د علم دپاره قرباني ورکول دي، د وخت لګولو ضرورت وي، محنت کول وي، وخت ورکول وي، سیریس جوړېدل وي. او دویمه خبره دا وي چې علم لګ لګ راځي، دا به په یو شپه کې نه راځي. چې نن ما کلاس اخیستی دی او چې اوده شم او سبا له راپاسم او د دین عالمه شم، دا لګ لګ قطره قطره راځي. بیا به درته یو ورځ اندازه وشي چې اوس ماله سونه سو راځي، دا به تاسو ته محسوس نه شي، دا به رو رو راځي. او یو وخت به داسې راشي چې تاسو به کینئ او څه به وایئ، نو تاسو به حیران شئ چې دا ما څنګه دومره هر څه زده کړل. بیا به تاسو ته یاد هم نه وي چې دا د کله نه په تاسو کې راغی. نو د علم والو د علم والو د جوړېدو خواهش کوي چې د چا سره د علم قدر وي، او هغوی ته دا پته وي چې دا د انبیا وراثت دی، او ما ته دا علم زده کول دي، زما د دې شوق پیدا شوی دی. هغوی بیا پاران باندې نه شي کیناستی، هغوی به یو کتاب ګوري، کله به بل ګوري. زموږ په کورونو کې اکثر د دین کتابونه هم نه وي، تفسیر ورکروینه، نو هغوی به څنګه ګوري؟ نو د کپړو په ځای د کتابونو شوق پیدا کړی په خپل ځان کې، نو علم هسې نه راځي، د دې دپاره د محنت ضرورت وي. قائما بالقسط، قائم ساتل والدی د قسط. دا ملائکې او اولوالعلم گواهی ورکوي چې الله یو دی، او بل دا چې هغه عدل قائم ساتل والدی. د الله تعالی چې څومره هم احکامات دي، نو هغه په عدل باندې دي. دا هغو ټولې فیصلې د عدل سره دي، دا هغو په شریعت کې عدل دی. دا هغو چې څومره هم احکامات دي یا د تقدیر فیصلې دي، نو هغه ټولې د عدل سره دي. په هغې کې انصاف دی. هغه چې د کائنات دا نظام جوړ کړی دی، نو دا د انصاف سره جوړ کړی دی. د مسلمانانو په ملکونو کې په شریعت باندې سروې شوی وه چې تاسو شریعت غواړی، نو د افسوس خبره دا ده چې میجارټي، یعنی زیاتو خلکو شریعت نه غوښتو، او هغوی ځان ته ایمان والا وایي چې زموږ په الله باندې ایمان دی. د الله په اله منلو کې دا هم راځي چې د هر حکم چې د هر حکم داغو هر فیصله، داغو هر شریعت بنده د زړونه اومني، او هغوی په دې پوهوي چې په دې کې انصاف دی. هم دا انصاف دی او دا حق دی چې داسې نه وي چې زموږ په زړو کې تنګي وي چې چېرته شریعت رانه شي. مونږ د شریعت نه داسې یریږو چې که شریعت راشي، نو چېرته زموږ نه لاس کټ نه شي. چې څوک غلا کوي، نو لاس به ترې نه کټ کیږي. چې زنا کوي، نو کوړۍ به ورته ورکړې کیږي. دا حرام والو کارونو به بیا نه شي چریدی، لیکن مونږ داسې یریږو ځکه چې په مونږ کې دننه غل دی. هسې نه چې شریعت په راتلو سره زموږ مزې ختم شي. او د افسوس خبره دا ده چې زموږ د خپل اله په قانون باندې ټرسټ نشته، اعتماد مو نشته. هغه زموږ نه دی خوښ. هسې د لا اله الا الله تسبیح کوو. ځینې خلک وایي چې مونږ به مرو، نو ځان له مو تسبیح ویلی دی او ایښی مو دی. نو سوچ کوئ چې الله داغه فرشته او اولو العلم والا گواهی ورکوی چې هغه رب په انصاف باندې قائم دی.
د هغه په هر فیصله کې انصاف دی. ولی تاسو دا سوچ کولی شئ چې الله تعالی به انصافی وکړي، ولی هغه به داسې قانون جوړ کړي چې په هغې کې به ستاسو دپاره هیڅ انصاف نه وي. د خلکو په قانون کې انصاف دی او د الله په قانون کې ستاسو دپاره انصاف نه ښکاري. تاسو ته دا سوال وکړئ د ځان نه، او د هغه شریعت سوچ مه کوئ د کوم چې خلکو غلطه پراپیګنډه کړې ده. څومره خلک دي چې هغوی د زړه د یخ نه وایي چې ها مونږ شریعت قبلوو، مونږ د دې نه نه یریږو، مونږ دا په خوشحالۍ سره غواړو. لیکن نن په ټوله دنیا کې په مسلمانانو ملکونو کې شریعت نشته. د الله په شریعت کې هم انصاف دی، او زما د تقدیر چې هغه سو فیصلې کړې دي نو په هغې کې هم انصاف دی. او هغه بیا دا نه وایي چې الله تعالی دا حکم ولی ورکړی دی او زما په قسمت کې دا ولی لیکلی دی. نه، هغه قائمم بالقسط دی، او دویمه معنا د قسط بیلنس هم دی. هغه په دې کائنات کې بیلنس یعنی اعتدال ښی دی. هر شی د عدل سره چلیږي، ځکه تاسو ګورئ چې په کائنات کې څومره هارمنی ده، هماهنګي ده. هر شی د بل سره په اتفاق او اتحاد باندې کار کوي. هغه په خپله هم عدل کوي او زمونږ نه هم د عدل توقع کوي. نن اولو العلم والوایی چې الله تعالی په عدل باندې قائم دی، لیکن د هغوی په خپل ژوند کې څومره عدل دی؟ زمونږ په خپل کور کې څومره انصاف دی؟ مونږ په خپله معاشره کې څومره انصاف کوو؟ زمونږ په خاندان کې څومره انصاف دی؟ د انصاف اپوزیت ظلم دی، او الله تعالی ظلم نه خوښوي. او که ظلم په کافر باندې وشي نو د هغو آه هم الله تعالی اوري. د هغو او الله په منځ کې پرده نه وي. او مونږ دا نشو ویلی چې په کافر باندې ظلم کول صحیح دي. دی کافر دی نو ظلم وسره کوي کنه. الله تعالی قائما بالقسط دی، یعنی د هر چا سره انصاف. کو هغه کافر دی، کو هغه مشرک دی، دا هغو سره انصاف. مونږ په خپل کور کې د خپل اولاد سره انصاف نشو کولی. د وراثت په تقسیمولو کې انصاف نه کوو، په هغې کې خپلې مرضیانې کوو. چرته هم انصاف په نظر نه راځي. چې کله په معاشره کې د خلکو طبقې جوړې شي، په حج کې څومره ټول په یو احرام کې وي، د بادشاه او فقیر پته نه لګي. دا د انصاف. لیکن مونږ د سپینو او تورو سره ډیسکریمینیشن کوو، د ژبې په وجه ډیسکریمینیشن. دا هر سو انصاف نه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخري خطبه کې فرمایلی وو چې یو عربي ته په عجمي باندې او عجمي ته په عربي باندې هیڅ فوقیت نشته، او نه سپین ته په تور او تور ته په سپین باندې فضیلت حاصل دی. دا دی انصاف. ځکه خو بلال حبشي راغلی وو، ځکه چې په دې دین کې انصاف وو او په هغه معاشره کې جاهلیت وو، انصاف نه وو. او نن مونږ په هغه جاهلیت کې هغه شان پراته یو. نن هم هغه جاهلیت دی، انصاف نشته. خواخی په انګور او انګور په خواخی باندې ظلم کوي. چرته اولاد په مور او پلار باندې ظلم کوي. ځینې پلار او مور د بچو په منځ کې انصاف نه کوي. نو الله تعالی قائما بالقسط دی، هغه انصاف کول والا دی، هغه د انصاف سره ولاړ وي. نو چرته هم دا سوچ مه کوئ چې د الله په فیصله کې بې انصافي کیدی شي. تاسو ته شاید چې ښکاري چې د فلانی سره داسې ولی وشو، د فلانی سره خو ډېر غټ ظلم وشو، الله دې معاف کړي، مونږ د خولې نه داسې خبرې څنګه استی شو. زمونږ رب خو قائما بالقسط دی، مونږ څنګه ویلی شو چې هغه ظلم وکړو؟ چې څوک ړوند وویني نو وایي چې هی د دې غریب سره خو ډېر غټ ظلم شوی دی. که الله هغو له نظر نه دی ورکړی نو دا د الله فیصله ده. مونږ څوک یو اعتراض کول والا چې د سره ظلم شوی دی؟ انسان د انسان سره ظلم کوي، الله په چا ظلم نه کوي. او دا زما ستا د ظلم نتیجه ده چې نن د دنیا دا حال دی. په دنیا کې بې سکونی ده او بې چینی ده، او دا عذاب چې نن راغلی دی نو دا زمونږ خپلې بې انصافۍ دي. مونږ ظلم کوو او الله تعالی ظلم نه کوي. دا آیت د دې خبرې دلیل دی. او لا اله الا الله، نشته بل اله مگر هو، هم هغه العزیز الحکیم، هغه ډیر زبردست دی، غلبې والا دی، اتاریټی والا دی. او د هغو الټیمیټ اتاریټی ده، یعنی مکمل اختیار. د هغو داسې اختیار دی چې د هغو نه هیڅ څوک تپوس نشي کولی چې تا داسې ولی وکړل. نو غټ او مکمل اختیار دی د هغو. طاقت او اختیار د هغو په لاس کې دی، او هغه الحکیم دی، حکمت والا دی. داسې نه ده چې هغه د خپل اختیار غلط استعمال کوي، چې د چا سره ظلم کوي. نه، حکمت دی د هغه په هر فیصله کې. ان الدین عند الله الاسلام، بشکه د الله په نس دین اسلام دی. دا خبره هایلایت کړئ. ها خلک چې هغوی وایي چې ټول مذهبونه صحیح دي، هغوی وایي چې تاسو ولې خلکو ته غلط وایي، او بیا وایي چې کو تاسو مسلمانان یې نو ولې تاسو ټیکې، او وایي چې هغه عنوان خو هم په اصل کې د الله عبادت کوي. چې کله داسې خبرې د خلکو نه واورم، نو زه دا سوچ کوم چې د خلکو چرته قرآن ویلی هم دی چې په هغې کې سو دي. د الله په نس کو دین دی نو صرف اسلام دی. د اسلام نه پس بل یو دین الله تعالی ته نه دی قبول. او تاسو دومره غټه خبره څنګه د خپلې خولې نه ایستی شئ؟ دا نور خلک خو هم ډیر ښه کارونه کوي، نیکۍ کوي. هغوی خو زموږ نه ډیر ښه دي. کو هغوی شرک کوي هم خو زموږ نه ښه دي. نه، الله تعالی فرمایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، په دې صورت کې دي چې څوک هم د اسلام نه علاوه بل دین راوړي. فمن یقبل منه، نو دا غونه باغه نه قبلیږي. وهو فی الاخره من الخاسرین، او هغه به په اخرت کې خساره اوچتوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قسم دې د هغه ذات د چا په لاس کې چې زما سا دی، کو یهودی یا نصرانی په ما باندې د ایمان راوړو نه بغیر مړ شو، نو هغه جهنمی دی او د نورو خو نوم هم نه دی اغستی. د هغوی خو هسې هم بیړه غرقه ده. هغوی خو هسې هم د بوتانو سجدې کوي. دا دوه دینونه داسې دي چې د دوی په الله باندې هم ایمان دی، چې هغوی کتاب والا دي، نو هغوی هم کو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رانوړي او مړه شي، نو هغوی جهنمی دي. او نن دا عقیده ساتل چې الله یو دی او چې څوک ښه عمل وکړي نو دا اسلام نه دی، د دې سره به په آخرت کې نجات نه میلاویږي بنده ته. اسلام څه دی؟ اسلام هغه دین دی چې د دې دعوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، او د اسلام دعوت هر پیغمبر ورکړی دی، لیکن په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه کمپلیټ شو چې پاغی کی توحید دی، پاغی کی رسالت دی، پاغی کی په آخرت باندې ایمان دی، او پاغی کی ټول انبیا منل دي. نو اوس په دې کار نه کیږي چې تاسو وایئ چې یو الله خو مونږ منو. داسې خلک شته چې هغوی وایي چې بس مونږ خو یو الله منو، او د هغې نه پس هیڅم نه، چې نه مونږ پکې پیغمبران نه راولو، ځکه چې دا بندیان جدا کوي. نو نه، دا اسلام نه دی. دا خبره یاد ساتئ، صرف یو الله منل کافی نه دی او اسلام نه دی. دا خبره یاد ساتئ، او د اسلام بل څه مطلب دی؟ سبمیشن، خپل ځان سپارل، او اطاعت کوم انکنډیشنل، یعنی غیر مشروط ایمان. داسې ایمان نه چې د شرط سره وي چې ما ته به څه میلاویږي نو زه به بیا اطاعت کوم. اوس زه ناراضه یم ځکه چې ما ته څه میلاو نه شو، نو زما په کې څه فایده ده؟ پرېږده هر څه. نه، دا به انکنډیشنل وي. تاسو کنډیشنز یعنی شرطونه نه شئ خوده. د اسلام معنی دا اطاعت کول، او دویمه معنی دا په سلامتۍ کې داخلېدل، ځکه چې څوک د الله او رسول اطاعت کوي نو داغو د پاره په دې دنیا کې هم سلامتی ده. پیس ورته هسې نه وایي. نو اوس په دې خبره پوه شوي، اسلام ته پیس هسې خو نه وایي چې د اسلام نوم دی پیس، او اوس د دې نه پس بل یو هم دین قبلېدو والا نه دی. مختلف الذين اوتوا الكتاب، او نه دی اختلاف کړي هغه خلکو چاله چې کتاب ورکړی شوی دی. کتاب چاله ورکړی شوی دی؟ یهودیانو له او عیسایانو له. نو هغوی اختلاف نه دی کړی. الا من بعد ما جاءهم العلم، سوای پس د هغې نه چې په هغوی کې علم راغی. یعنی یهود او نصارا چې کتاب والا خلک دي، نو هغوی په خپلو کې اختلاف وکړو، او بیا یهودیانو په خپلو کې او عیسایانو په خپلو کې، او د یو بل سره هم اختلاف وکړو. یهودیانو عیسایانو ته وی چې تاسو سنئ، او عیسایانو یهودیانو ته وی چې تاسو سنئ. نو هغوی د یو بل سره اختلاف وکړو، یا د مسلمانانو سره اختلاف وکړو. نو د اختلاف مختلف قسمونه دي، لیکن دوی هغه وخت اختلاف وکړو، او د افسوس خبره دا ده داسې نه وه چې دوی ته پته نه وه، بلکه الا من بعد ما جاء من العلم، د علم دراتلو نه پس هغوی اختلاف وکړو. نو هغوی داسې ولي وکړل، د اختلاف سو جوا دا غی وجه دا وا چې بغیم بینهم په خپلو کې د ضد په وجه د بغی مطلب داری چې په یو باند باندې د غلبې د بیا مندلو کوشش کوو، یعنی سوته چې مونږ مقابله بازی وایو، لکه ابو هرثه چې وی چې کومنګ دا رسول اومنو نو زمونږ سرداری به ختم شي، بیا به مونږ له څوک عزت نه راکوي. دغه شان به دوی د یو بل سره ضد بازی کوله، او بیا دا چې زو په دوی باندې غلبه حاصل کړم، زو دوی کنټرول کړم، بیا دین دکان جوړ شي چې زما دکان ښه چلیږي، زما بزنس سدونه ښه وي چې ما له ډیر خلک راشي، نو بیا به هغوی سو کوي د یو بل به بد رد وایي، سو عیب به راوباسي په یو بل کې، چې زو د بل عیب بیان کړم نو خلک به د هغو دکان پرېږدي او زما دکان ته به راشي. هغه خو داسې دی، هغسې دی، او په دې وجه بیا فرقې او اختلافات په یو بل باندې خاورې غورځول شروع شي. یعنی داسې نه ده چې خلکو سره علم نه و، بلکې خلکو د خپل ضد په وجه خپل ځان د پاسه کول شروع کړل چې مونږ غالب راشو، خپله سرداری او خپله خانی نه پرېښوده. دا وه مسله. نو په دې وجه په خپلو کې هم هغوی یو بل ته ووی حسد، بغض، عناد، حق نه قبلول د خپلې فائدې په وجه چې زمونږ پوزه پاتې شي. او د افسوس خبره دا ده چې نن د مسلمانانو د علما یو غټ تعداد په دې لاره باندې روان دی، ځکه الله تعالی وفرمایل چې ان الدین عند الله الاسلام. لیکن مونږ خلک څه کوو؟ د ټولو نه مخکې مونږ د فرقې تپوس کوو چې ستا فرقه څه ده. سخت نفرت دی زما د فرقواریت نه. په صحابه کې هم اختلاف راتلل، دا هغوی به هم د یو بل سره په رای کې اختلاف و، لیکن هغوی به فرقې نه جوړولې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چرته هم خپله فرقه صدیقی نه و جوړه کړې، او نه عمر فاروق رضی الله عنه خپله فرقه فاروقی جوړه کړې وه، او نه یې په خپلو کې د یو بل سره جګړې کولې. لیکن زمونږ دا څومره غټ پرابلم دی، د یو بل سره دومره نفرتونه دي چې یو بل ته کتل هم نه غواړو. او په خپل هر درس کې هغوی دا شی ضرور هایلایټ کوي چې فلانی څنګه دا کوي، فلانی څنګه دا کوي. نو تاسو صحیح دین خو خلکو ته ورسوي، او په داسې مدرسو کې ډیر نفرتونه خلک پیدا کوي د نورو فرقو سره، او بیا دا غې نه پس سوشي دغه جګړې فساد. مونږ خلکو ته څه تبلیغ وکړو؟ مونږ خو خپلې مسلې نه شو حل کولی، او ښه علم به سره دی، ښه پوه دی، د جهالت په وجه خو داسې نه کوي. نو بیا به مونږ څنګه غلبه حاصلوو چې مونږ په بل پسې بدې ردې نه وایو؟ که چېرې زه دا خبره وکړم چې ټول ښه دي، نو په ما به څوک بیا څه کوي؟ او که زه د هغوی متعلق غلطې خبرې وکړم نو دوی به بدزنه شي، بدګمانه به شي د هغوی نه، او بیا به هلته نه ځي. او د دین مطلب څه دی؟ د دې مطلب مذهب دی، لیکن د دې مطلب دا هم دی وی آف لایف، د ژوند طریقه. نو د الله په نیز د ژوند د تیرولو طریقه اسلام ده. او په قبر کې چې به کوم درې سوالونه کېږي، نو یو به پکې دا سوال وي چې ستاسو دین څه دی، چې ستاسو وی آف لایف څه وه. نو هلته مونږ صرف دا رټ شوی جواب نشو ورکولی چې زما دین اسلام دی، نو دا جواب به هغه کس ورکولی شي چې چا خپل دین اسلام جوړ کړی وي. خپل کیناستل، پاسیدل، خوراک، څښاک، ودونه، د خپل ژوند د تیرولو طریقې، خپل معاملات، چې د هغو هر شی د اسلام په طریقه وي، چې زما معاملات به زما په خوښه نه وي بلکې د الله تعالی په خوښه به وي. چې کوم شی د الله په نزد قبول وي نو هغه دی دین. نو زمونږ د ژوند به څومره معاملات وي چې هغه به الله ته قبول وي، ځکه چې دین صرف اسلام دی، وی آف لایف. د خلکو خوسا بندیږي چې د هغوی وی آف لایف به اسلام وي. هغوی وایي چې زمونږ وی آف لایف خو د وس په طریقه پکار دی. او د وس نه مطلب دا نه دی چې وس خراب دی، لیکن د وس نه مطلب دا دی چې د دې ځای خلک د حد نه وتی دي، او زمونږ د هغوی طریقې خوښې دي. که چېرې زمونږ د اسلام لاره خوښه نه وي، نو مونږ به په هغې بیا څنګه روان شو؟ او دلته د انډیویجوالز خبره ده، تاسو او زو، یعنی زمونږ په کورونو کې، زمونږ په معاملاتو کې، او مونږ د اسلامي وی آف لایف نه څوک منع کوي، هیڅ څوک مهم نه منع کوي، لیکن مشکلات زمونږ خپل دننه دي. نو مونږ یې په بهر باندې واچوو چې حکومت زمونږ په فیور کې شي، چې کله اسلام په عروج وي، چې کله ټول خلک دا شروع کړي، نو هله به زو هم شروع کړم. نه، تاسو نن هم څوک نه منع کوي، په خپل لیول باندې خوی وکړئ. که نه، زمونږ په خپلو کورونو کې خو د خلافت یا شریعت ضرورت نشته. ځکه چې الله تعالی به دا نه وایي چې خلافت والا سیستم نه و په ملک کې، نو ځکه ستا هیڅ قصور نشته، نو په دې انتظار کې مه کینئ. ومن یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب، او چې څوک کفر کوي د الله تعالی د آیاتونو سره، نو الله تعالی ډیر زر حساب اخیستو والے دی. اوله سوره غلی وو عذاب شدید، او شدید العقاب هم راغلی وو په دې صورت کې چې الله تعالی ډیر غټ سزا ورکول والے دی. او اوس راغی چې الله تعالی ډیر زر حساب خستو والے دی. دا سوچ ما کوي چې قیامت ډیر لري دی، نو کته بشي. فإن حاجوک، بیا کو هغه ستا سره جګړه کوي، نو اے نبی، کچری دا خلق ستا سره په دې باره کې جګړه کوي او بحثونه کوي د دین په معاملې کې، ځکه چې د ځینو خلکو کار دا وي هغه صرف بحثونه کوي، از د کول هیڅ هم نه غواړي. تاسو هم دې خبرې ته سوچ وکړئ چې دا زنن کوم علم حاصلوم، نو دا د بحث مباحثه کولو د پاره زو حاصلوم چې سبا د چا سره بحث شروع کړم چې په دین کې هغه خبرې راوباسم چې د کومې متعلق ما ته پته ده، چې د دې په ذریعه زو خلکو ته خپل قابلیت وښیم چې ما څومره ډیر هر څه زده کړی دي. بعضې وخت چې کله مونږ نوي نوي دین طرف ته راشو او علم زده کوو، بیا چې مونږ کوم ځای کې هم کینو، نو مونږ داسې څه خبره راوباسو چې خلک حیران شي، زمونږ طرف ته خلک پکتو شي او زمونږ خبرې اوریدل شروع کړي، نو په بحث مباحثه کې من خلای. مونږ ته دلته دا ویلی شو چې په اسلام کې ستاسو کار څه دی، نو دا غي خبره مخ کې را روانه ده، او که چېرې ستاسو سره څوک بحث شروع کړي نو تاسو وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم فرمایلی شو چې تو وایا چې ما خپل ذات خپل مخ الله تعالی ته اسپارلو، چې مخ وي نو په مخ کې هر څه راځي، زما جبه، زما سترګې، زما دماغ، دا هر څه ما خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړو. نو ستاسو جواب داسې پکار دی چې مال الله تعالی کوم حکم را کړی دی، نو زه هغه منم. زما د جنگ جګړې او بحث مباحثه سره څه تعلق نشته، او داسې نه ده چې دا یو بحث نه پس بل بحث بنده شروع کړي. ومن اتبعا، او چې څوک زما اتباع کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې ما هم خپل مخ الله تعالی ته اسپارو، او چې څوک زما اتباع کوي نو هغوی هم په دې طریقه باندې روان دي، یعنی چې زما څوک فالوور دي نو هغوی هم څه کوي، اسلمت وجهي لله، هغوی هم وایي چې مونږ خپل مخ الله تعالی ته سپارلی دی. نزو مقابلې کوم، تیرو خلکو به څه کول، مقابلې به یې کولې، ضد به یې کوو، د یو بل سره به یې بحث مباحثه کوله چې زه په ډیبیټ کې په دې بنده باندې غالب راشم او دې ښکته کړم چې زه وګټم، نو هغوی داسې نه کوي، هغوی حق رسوي او وایي چې ته څومره هم بحث کوې نو زه د الله تعالی فرمانبرداري کوم، د هغو اطاعت ګذاري کوم، ما ته صرف او صرف د الله حکم منل دي، نه د فرقې په بحثونو کې نښتل دي او نه په نور څو کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لهم دا حکم ورکړی شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شو چې تو دا وایا چې زما اتباع کول والا به هم داسې کوي، هغوی به هم په دې طریقه باندې چلیږي. وقل للذین اوتوا الكتاب والامیین ااسلمتم، تاسو وایي هغه خلکو ته چاله چې کتاب ورکړی شوی وو، هغوی ته به خپل ځان تعلیم یافته ښکارېدو، چاله چې کتاب ورکړی شوی وو. امیین او امی هغه خلکو ته وایا، مشرکین مکه والو ته به دوی امی وي، چې تاسو سویه ستاسو سره خو کتاب هم نشته، کتاب خو مونږ طرف ته نازل شوی دی، یعنی مونږ تعلیم یافته خلک یو. تاسو دواړو ته وایي، او زمونږ په زمانه کې څه دي چې څوک غټ غټ تعلیم یافته خلک دي، هغوی ته خپل ځان ډیر اوچت ښکاري چې زمونږ سره غټې غټې ډیګریز دي، او چې چا تعلیم نه دی کړی، اسلمتم، نو تا اسلام راوړو، تا خپل ځان سبمیټ کړو، ودې سپارو. فإن اسلمو، او بیا کو هغوی اسلام راوړي، فقد اهتدوا، نو هغوی هدایت بیا موندو. ګورئ کنه چې څوک الله تعالی ته خپل ځان سرنډر کړي، خپل ځان ښکته کړي، اسلام څه دی؟ اسلام دی چې کله بنده خپله مرضي، خپل عقل، خپله پوهه، خپله اراده، خپلې خوشحالۍ او خپل غم، ټول ژوند د الله تعالی د مرضۍ مطابق کړي، نو دا دی اسلام. که چاته پته نه وي، نو اوس په دې خبره ځان پوه کړئ چې مونږ چې کوم مذهب منو، نو هغه دې څه شي دا غي زمونږ نه څه مطالبه ده. داسې نه ده چې مونږ مذهب د خپل ځان مطابق کړو، بلکې مونږ ته خپل ځان د دې مطابق کول دي. داسې نه ده چې مونږ دې هر څه له ټویسټ ورکړو او ځان طرف ته یې وګرځوو. پوه شوې په دې خبره؟ نو اصلاً تم ولې تاسو خپل ځان د دې تابع کړو، ځان مو سرنډر کړو چې ستاسو هر شی د الله د مرضۍ مطابق شي. فإن اسلموا فمن اهتدوا. ګورئ که نه، همدغه خو امتحان دی. تاسو وایئ چې ډېر مشکل دی، نو ولې جنت ته تلل به آسان وي؟ په زړه کې چې مو کومه تنګي راځي نو دا لرې کړئ چې دا خو ډېر ګران کار دی، په دې باندې تلل خو ډېر ګران دی. نه، دا د شیطان خبرې دي. دا دین الله تعالی د انسانانو د پاره رالېږلی دی او دا یې د قیامت ته ورځې پورې رالېږلی دی. دا د درې څلورو ورځو د پاره نه دی او دا صرف د هغه زمانې د پاره نه دی راغلی، بلکې دا د قیامت ته ورځې پورې او په دې باندې عمل کول هم آسان دي. الله تعالی قائما بالقسط دی، د هغو هر حکم په انصاف باندې دی. هغه به مونږ له چرته هم داسې حکم را نه کړي چې هغه مونږ نشو کولی. که څوک خپل ځان الله تعالی ته اسپاري نو بیا سوشي، فقد اهتدوا، نو بیا هغوی لاره بیا مونده. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. او که څوک ته دې نه مخ وګرځوي نو ستاسو په ذمه څه دي؟ جګړې او بحثونه کول او د هغوی سره نښتل؟ نه، ستاسو په ذمه څه دي؟ البلاغ، صرف رسول. والله بصير بالعباد. الله تعالی ګوري خپلو بندیانو ته، هغه ګوري چې څوک مخ اړوي او څوک واپس کیږي او د چا په زړه کې تنګي راځي او څوک منلو او قبلولو ته تیار دی. او په زړه کې د قبلولو د پاره ځای شته چې ها، دا خو زما د پاره ډېره غټه خبره ده چې الله تعالی مال دا دین خوښ کړی دی. په دې کې زما د پاره حکمت دی او په دې کې زما بهتري ده. څوک دی چې هغه په دې ځي او څوک دی چې هغوی په خوله وایي چې ها، اسلام خو زموږ دین دی او دومره اسلام پوره دی چې د دین په خانه کې ولیکي چې زما ریلیجن اسلام دی او د دین اخوا زموږ اسلام نه دی پکار. نو الله تعالی ګوري چې څوک داسې دي. بل عباد، ټولو بندیانو ته ګوري. ان الذين يكفرون بآيات الله، بشکه هغه خلک چې څوک کفر کوي د الله تعالی د آیاتونو سره، یعنی هغوی انکار کوي د الله تعالی د آیاتونو، د الله تعالی د آیاتونو سره بغض او عناد ساتي، د الله تعالی آیاتونه نه وي خوښ او هغوی ته د الله تعالی په احکاماتو کې نعوذ بالله ظلم ښکاري. ويقتلون النبيين بغير الحق، او هغوی نبیان قتل کوي په ناحق. د ناحق مطلب دا دی چې بغیر د سوجینه، د سوریزن نه، بس هسې قتل کوي. د هغوی سو قصور دی او هغوی داسې کوي. بني اسرائیلو داسې کړي وو او هغوی به د ورځې څلوېښت انبیا قتل کول. هغوی دومره ډېر نبیان چې هغوی طرف ته راغلي وو هغې قتل کړي وو. د هغوی به د نبیانو خبرې نه وې خوښي. د یحیا علیه السلام واقعه وګورئ. هغه یو بادشاه د خپلې معشوقې په وینا باندې قتل کړی وو. دغه شان هغوی ډېر ظلمونه کړي وو او د قیامت په ورځ به د ټولو نه غټ عذاب هغه کس ته میلاویږي چې چا څوک نبی قتل کړی وي. او دا تپوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه شوی وو، نو هغه دا جواب ورکړی وو. او یا چې څوک هغه کس قتل کړي چې هغه امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر، چې هغه خلکو له د نیکۍ ترغیب ورکوي او د بدۍ نه منع کوي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت کړی وو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو عبیده رضی الله عنه ته فرمایلی وو چې بنی اسرائیلو د سحر په اولنی وخت کې 45 یعنی 45 نبیان قتل کړي وو. نو د بنی اسرائیلو 112 علما ودریدل. هغوی دوی له د نیکۍ حکم ورکړو او د بدۍ نه یې منع کړل. نو بیا بني اسرائیلو د ورځې په آخري حصه کې هغوی هم قتل کړل، ټیک ده؟ نو د بني اسرائیلو دا هم یو طریقه وه چې هغوی به علما قتل کول. دا تاسو په سورة البقره کې هم ویلي وو. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، او هغه خلک به هم قتل کوو چې چا به هغوی ته د انصاف حکم ورکوو په خلکو کې. لکه ما چې درته اوس د هغوی د علما خبره وکړه چې هغوی هم قتل کړل. او ګورئ، نن انبیا خو نشته، لیکن د انبیا وارثانې چاته ویلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې علما د انبیا وارثان دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زما د امت چې کوم علما دی نو هغه د بنی اسرائیل د انبیا یعنی د هغوی د نبیانو په شان دی. سبحان الله، ګورې څومره غټ فضیلت دی د هغوی. سیو فرمایل چې زما د امت علما به د بنی اسرائیل د انبیا په شان وي. او نن تاسو ګورئ چې انبیا نشته او نه به څوک نبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس راځي، لیکن چې څوک هم د بدی نه منع کول کوي او چې هغوی خلکو ته انصاف حکم ورکوي نو تاسو ګورئ چې بیا خلک د هغوی سره څه کوي. داسې علما ته دمکیانې ورکړی کیږي او داسې هم ملکونه دي. او ټولو ته پته ده چې کله د دین علما څه خبرې وکړي خلک د بدی نه منع کړي نو هغه علما دین بیا خلک اوچت کړي او د هغوی بیا د سره پته نه لګي چې چېرته لاړل، قتل یې کړي. نو اسلام صرف د منز او روجې نوم نه دی، بلکې د بدی نه خلک منع کول او د نیکۍ حکم ورکول دا د علما کار دی. که په دې وجه هغوی قتل شي نو هغوی به څه کار کوي؟ نن تاسو په عام ژوند کې هم وګورئ، که تاسو څوک د بدی نه منع کړئ نو هغوی بیا څه کوي؟ زه که مړ نه کړي بنده نو بیا هغوی ستاسو سره څه کوي؟ بیا تاسو داسې خبره نشئ کولی، څوک منع کول او چاته صرف دا ویل چې دا کار غلط دی، دا مه کوئ. نو دا شی نن دومره ډېر شوی دی، زمونږ د ملکونو نه بعضې وخت علما نور ملکونو ته لاړ شي او پناه واخلي، ځکه چې خلک هغوی له داسې دمکیانې ورکوي. نو دا دومره غټ ګناه دی. او ځینې داسې علما تاسو ګورئ چې هغوی قتل شي. ډاکټر غلام سعید مرتضی، ملک حکیم سعید و څومره خلک په دې لاره قتل شوي دي. او بعضې وخت خلک په فرقواریت کې دومره غوسه شي چې لاړ شي او نور علما قتل کړي. او یا بعضې وخت دا عام خلکو داسې خبرې نه وي خوښي چې هغوی ته څوک وکړي. او یوازې علما نه، بلکې هغه خلک هم قتل کوي چې څوک دوی له د قسط یعنی انصاف حکم ورکوي، که هغه علما دي او که هسې نور خلک دي. او نن زموږ په ملکي د میسنګ خلکو معامله دې حد ته رسېدلې ده، ځکه چې هغوی ځینې ادارو ته څه ووایي نو بیا هغوی کډنیپ شي، خلک هغوی وتښتوي او بیا هغوی چرته هم میلاو نه شي. که هغوی د چا په باره کې څه ووایي چې فلانې کرپټ دی یا غلط دی، چې دوی دې په عدالت کې انصاف له راوستی شي نو خلک بیا داسې علما قتل کړي. او ځینې داسې ادارې وي چې تاسو د هغوی خلاف خبره نشئ کولی، ګنی بیا خپل خیر غواړئ. فبشرهم بعذاب الیم، نو کوم خلک چې خلکو له د انصاف حکم ورکوي چې انصاف کوئ، دا تاسو چې څه کوئ نو دا غلط دي، دا صحیح نه دي چې څوک د امر بالمعروف حکم ورکوي د چا خلاف آواز اوچتول چې دا تاسو غلطه کوئ، دا څه مه کوئ. او بیا د داسې خلکو غریبانانو سره خلک څه سونه کوي؟ کله هغوی دومره ووهلی شي چې د هغوی ډېر بد حال شي، کله خلک د هغوی سره بایکاټ وکړي، کله هغوی قتل شي، کله هغوی اغوا شي او بیا د هغوی پته هم ونه لګي. که ستاسو په خاندان کې چرته ظلم کیږي او تاسو د هغوی خلاف آواز اوچت کړئ نو بیا ګورئ. لکه که څوک د بچو سره انصاف نه کوي او یا بچی د مور او پلار سره په انصاف نه چلیږي یا د خواښې او انګور څه خبره وي او هغوی په یو بل باندې ظلم کوي نو هلته څوک آواز نشي اوچتولی، ګنې هغوی بایکاټ کوي. نو صرف د حکومت په لیول باندې نه، په انډیویجوال لیول باندې هم دا حال دی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، او چې څوک داسې قسم خلک قتل کوي نو د هغوی دپاره بشارت دی، خوشخبری ده د درناک عذاب. او د بشارت لفظ ولې استعمال شوی دی؟ خوشخبری خو د ښه خبر وي، نو دا یو تنز شوی دی په هغوی باندې چې ستاسو دپاره دا خوشخبری ده. او بیا د هغوی ټول عملونه ضایع شي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، یعنی هغوی ته به د نیکیانو سوسیله نه میلاویږي په دنیا کې، ځکه چې کله څوک سنیکی کوي په دنیا کې نو انسان ته بیا په دنیا کې هم د هغې اثرات په نظر راځي. هغوی په دنیا کې د هغه نیکۍ بلسینګز محسوسوي، لیکن د داسې خلکو په دنیا کې هم هر سزایشی او په آخرت کې به ورته هم سونه میلاویږي. وما لهم من ناصرین، او د هغوی دپاره به هیڅ څوک هم نه وي د مدد کولو د پاره، ځکه چې هغوی دا کار وکړو چې یو داسې انسان قتل کړو چې هغه د قسط حکم ورکوي. د هغو غریب قصور سوو، هغه خو د ظلم خلاف آواز اوچت کړو چې ظلم مه کوئ. یو حکومت والی ته ووایي چې تاسو په فلانی ملک کې ظلم کوئ، یا تاسو په فلانو خلکو باندې ظلم کوئ، دا ظلم مه کوئ، د انصاف نه کار اخلئ. نو هغوی له په دې باندې غوسه وشي او هغوی مړو کړي. او دا دومره غټ ظلم دی، سوچ کوئ، د الله تعالی سره د هغې دومره غټه سزا ده چې څوک داسې خلق قتل کوي او داسې خلق هغوی غایب کوي او دا ورته هیڅ جرم نه ښکاري. نو قرآن اوچت کړئ او وګورئ چې د داسې خلکو بیا څه سزا ده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.